نو وخت په خیر فرغلس د دې مهال خبرونه ته وسم پام وکړي. د دې مهال خبرونه د اروپا د بشري مرستو سلورم فورم په غونډه کې به ټاکل شوې ده چې د نن د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوه، پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. دا دوه ورځنۍ فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په کوربتوب جوړ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو عامه اړیکو رئیس افضل احمد په اکسپانه کې پرون ماښام لیکلي دي چې امیر خان متقی د پلاوی په مشرۍ چین ته ورسید. په دې هیئت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په چین کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي پکې د کوربه هیواد بهرنی چار وزیر وانګ ای او د پاکستان بهرنی چار وزیر اسحاق ډار ګډون کوي. تر راپور لمخې دا د اړخیزه خبرې به د ترګری عزت حادثه اقتصادي امکاري او د زیربناو د پرختی په ګډون پر یو لړ موضوعاتو راوت سرخیږي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک باندې ډیرجر د خپل پورونو ورکول پیل کړی. د وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل شوی چې نړیوال بانک د لوجستیکي او ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 میلیون ډالر پور وړی دی او دا پورونه باید په سلورو قسطونو کې ورکړل شي. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت په وینا نړیوال بانک د دوشنبه په ورځ په لومړي پړاو کې خصوصي شرکتونو ته د 10 میلیون ډالر څخه ډیر پور ورکول پیل کړل او راکړل شي. د چې د بنگلنه 13 میلیون ډالر څخه ډیر پور په دریو نور مرحلو کې د وزارت لاله ورکړ شي. په خو خصوصي شرکتونو په ورور د نړیوال بنگل خو د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایت کړي وو. دغه شرکتونو په وینا دوی د پرځول شوی جمهوریت نظام پر مهال د نړیوال بنگ اړوند پروژې پلې کړې خو د دوی ځینې پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړ شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ځینې موندنې به ډېرې خبرې شي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هګټس د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د ناورین په اړه د ځانګړي څېړنې ډلې ځینې موندنې به په راتلونکو ورځو کې خبرې شي. هغه ویل چې موندنې به نن سه‌شنبه یا چهارشنبه خبرې شي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا له افغانستان څخه د وتلو په اړه څېړنه په وخت ونیسي خو دوی ژمن دي چې بشپړه څېړنه وکړي او ټول مسؤل کسان به ځواب ویني. روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره تر ټلیفوني مکالمه وروسته ویل چې ماسکاو چمتو دی چې په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. پوتین زیاته کړه چې روسیا او اوکران باید داسې روغې جوړې لپاره هڅې وکړي چې د ټولو خواوو لپاره مناسبه وي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې د اوکران د جګړې ختمو د ولسمشر ترامپ لپاره یو ازموینه ده ځکه چې د مخکې تر دې چې رسمه د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړي ادا کړې و چې کله سپینه مانه ته ستونشي د سیبه د جګړه پای ته رسیدي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د امریکا ولسمشر ترامپ سره پر ټلیفون دو ساعته خبرې وکړې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو ټول بجوړ روغ او صحت مند بو سي د روغتیا جامې مو پتان اوسي. ګرانو زده کوونکو زه تاسو شون کې دیانا صالحی یو د لیبیا تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوست شراغلاست وای او هله لرم چې د لوست تر رسی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د ساده تعاملاتو شودنه چې ستاسو د کتاب د 500 صفحې څخه پیل تر 550 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي تعامل وپیژند. د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه و، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزین او برابرول باندې ژغیږو او بیا وروسته راځو. البته ساده تعاملات چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وژغیږو چې څه ډول تعاملات د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره کیږي. البته راځو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره که چیرې موږ او تاسو د دې لپاره چې خپله د معادلو سم لیکل زده کړو، نو د معادلو د سمو لیکلو لپاره لازمه ده د چې خپل د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لومړی موږ او تاسو پوه شو. چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره موږ او تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون د تحفظ قانون موږ او تاسو لوستې ده، چې خپل د دې پر بنسټ باندې د کیمیاوي معادلې برابرېږي، چې دا خپل د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شویو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره به څه شوي برابر وي. چې دغه ډول قانون ته موږ او تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو. چې تعامل کوونکي مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو لبل سره څه شوي د اټومونو ده یو لبل سره به مساوي وي. چې موږ او تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو د اوبو د جوړېدلو لپاره یوه معادله موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده، چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د هایدروجن ګاز لرو، البته د هایدروجن عنصر. د هایدروجن عنصر چې خپل په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره څه شي کوي؟ تعامل کوي. د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي، چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي، چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي، تعامل کوونکي مواد وایي. نو په دې ځای کې موږ تاسو غواړو چې د دې لپاره کیمیاوي تعامل کې دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو له بل سره، نو موږ او تاسو د کتلې د قانون د پایښت د قانون پر اساس باندې تعامل کوونکي موادو د اټومونو تعداد شمیرو او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو. چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي، د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه، د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. خو کله چې د تعامل وکړ، د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو، چې دلته دوه هایدروجنونه، یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا معادله توزین نه ده، دا معادله تکمین نه ده، دا معادله برابر نه ده، ځکه تعامل کوونکي مواد کې موږ د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده. خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده. نو راځو دا معادله تاسو سره په ګډه توزینو. د اول سره ګرانو زده کوونکو، لومړی وګورئ، موږ تاسو په ویل چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده هم ده. نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي، موږ تاسو راځو په محصول مواد کښې لومړی په دې ځای کښې د اکسیجن ضریب اخلو، دلته د دوی ضریب ګرځوو چې دوه اضافه کوو، دوه عدد لیکو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ونی. کله چې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړل، نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتېږي، ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطېږي. نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کېږي په څلور سره، نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو، څلور سو. د اکسیجن ضریب یو ده، نو دوه په یو کې مساوي کېږي په دوه سره. د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو؟ په دوه سره سو. خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده. خو که چیرې ځیر سي په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو وویل چې د هایدروجن تعداد دوه ده دلته او دوه هم دلته، خو که چیرې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړ، نو د هایدروجن تعداد زیات سو. نو په محصول مواد کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده، خو په تعامل کوونکي مواد کښې دوه ده. نو د دې لپاره چې دا معادله توزین سي، برابر سي تعداد، نو موږ او تاسو دلته هم دوه اضافه کوو چې دغه دوه بیا اخیستل کېږي د هایدروجن په ضریب کې ضربېږي، چې دوه ضربې دوه مساوي په څلور سره. نو موږ او تاسو وینو چې په محصول موادو کښې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده، او په تعامل کوونکي مواد کښې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوي په څلور سره ده، او د اکسیجن تعداد د تعامل کوونکي مواد کښې وینو چې مساوي په دوه سره ده، او په محصول مواد کښې هم وینو چې تعداد یې مساوي په دوه سره ده. نو اوس وایو چې دغه معادله چې شوه توزین سوه یا هم برابره سوه. چې دې ډول ته موږ او تاسو وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادلې توزینول او برابرول. ازو دلواس په دې برخه کې البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو د ساده تعاملات شودنه لرو چې ځینې ساده تعاملات چې کېدای شي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره شي چې دلته د عناصر اټومونه کېدای شي چې یو له بل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټومي درې اټومي البته څلور اټومي مرکبات څخه لاسته راوړل شي چې دغه ډول تعاملات ته موږ او تاسو خپل د عنصرونو چې د عنصرونو اټومونه پکې یو له بل سره یو ځای شي او تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ شي عبارت د ساده تعامل څخه دی چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکباتو په نوم سره یادیږي نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کښې یو هم او تاسو خپل د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کښې دلته موږ او تاسو وینو چې دوی څه شي کېږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا په شتون کښې او البته اوبه ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي نو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي یو اندازه سوځول کېږي او په نتیجه کې اوبه ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي راځو ګرانو زده کوونکو دغه معادله موږ او تاسو څه شي کوو توضینوو چې لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې تنظیم کړی نن هغه رقم موږ او تاسو یو دلته دوه اضافه کوو تر څو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو موادو سره څه شي برابر شي چې دلته هم یو له بل سره وایي چې دغه معادله خپله توضین شوې ده او د اټومونو تعداد یو له بل سره برابر ده یا هم ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربن عنصر چې ده له ارزښتناکو تعاملاتو څخه البته شمېرل کېږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کېدای شي د دوی څخه خپله ګرافیت او داسې نور کاربوني مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل شي او د هغوی څخه کاربن مونو اکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات ورڅخه څه شي شي لاسته راوړل شي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره شوی ده د کاربن مونو اکساید په نوم سره یو مرکب یې لاسته راکړې ده او د کاربن او دوه اټومو اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره شوی دی کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې څه شوی دی لاسته راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نوی تعامل و راځو ګرانو زده کوونکو البته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ ساده تعامل لرو چې په دې ځای کښې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځانګړو شرایطو کښې یعنی البته د ځانګړو شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کښې لازم دي سرته رسول کېږي او بالاخره موږ او تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځانګړي شرایط هغه شرایطو ته ویل کېږي په یو کیمیاوي تعامل کښې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلې مقدار فشار وجود ولري کتلست وجود ولري تر څو دا ټول شرایط برابر شي او د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل څه شي شي ترسره شي نو په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن ګاز چې په ان نایتروجن عنصر خپله په ان تور سره ښودل کېږي د هایدروجن عنصر سره څه شي کوي تعامل کوي کله چې د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کېږي محصول مواد ویني چې د امونیا په نوم سره یو مرکب ترې څه شي شو لاسته راوړل شو او که چیرې دغه معادله موږ او تاسو توضین کړو د دې معادلې د توضین لپاره وایي چې دلته لومړۍ معادله توضین نه ده ځکه چې د نایتروجن تعداد کم شوی ده نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو موادو سره برابر شي د اټومونو تعداد یې موږ او تاسو ته دوه اضافه کړو او دغه دوه چې د ګرانو زده کوونکو په یو مرکب کښې هر څو عنصرونه چې وجود ولري په همهغه عنصر پورې مربوطېږي نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوطېږي نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره د نایتروجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره څو خو د هایدروجنونو تعداد وګورئ چې ضریب یې درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کېږي دوه درې شپږ سره نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو او هلته د هایدروجنونو تعداد دوه و نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو دلته د تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریبې ګرځوو چې په دې برخه کښې ترتیب وکړو یا هم اضافه کوو یا چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي به شپږ سره سي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو د سوډیم کلوراید البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلوراید د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده چې وینو موږ او تاسو سوډیم عنصر چې د دوراني جدول لمړي ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کېږي، البته فلزي عنصر د اټمي نمبر هم یو ولستي، او کلورین چې د البته د هلوجن لرونکو عنصرونه یا هلوجنیا عنصر شمیرل کېږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري اټمي نمبر یې ولسته. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورڅخه خلاص راځي. کچیر مور او تاسو وګورو دغه معادلې د توزیع نه ده، ځکه د کلورین تعداد مور او تاسو وایي چې دلته دوه ده، دوه ده چې کلورین چې د په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره منتقل کیږي. نو د دې لپاره چې مور او تاسو دا توزیع کو، راځو په لومړي پړاو چې دلته دوه اضافه کوو، چې کله مو دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه سو. په دریم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د معادلې د تعامل کوونکو موادو په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره چی شي برابر سی، یعنی دا معادله توزیع سو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې، چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوهم سوال، چې وروستی سوال هم ده، د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل ترسره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو ستکون کو، هیله لرم چی طول بجور روغ او صحت منده بیاسته. زدیانا صالحی تاسو طول تا یو زلیبیا دا اتم طولگی دا کیمیا مضمون اوام لوست شراغ لست وایم، او هیله لرم چی دلوست در رستنی شیبو پوری می ملتیا وکری. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع د کیمیاوي سره، چې د دوه شپیتمې صفحې څخه پیل نه شپیتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تېر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکبات باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونه سره به موږ او تاسو آشنا سو، چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي خپله، یعنی د خپلې ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې یوه غذا ته اړتیا لري، نو همدا نباتات چې د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سر ته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په ځمکه کې ور زیات کړو، چې هماغه ضروري مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي، چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره، یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر چې د نایتروجن عنصر چې د خپل د نبات د کلوروفیل په برخه کې د امینو اسیدونو او پروتینونو په ترکیب کې شامل دي چې د نباتاتو د تنو او په پانو کې او په دې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په دې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کې د نشایستې کندونو پومبه او کتان د رشتو په زیاتوالی کې هم د رشې په زیاتوالی کې مهمه برخه لري چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالی هغه منفي اغیزې کوم چې د پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغیز لري هغه اغیزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي چې خپل فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودی او نمو لپاره او د هغوی د جوړش په عملیو کې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپل ودی او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا د اتموسفیر کې شاید شتون ولري چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کې ډېر زیات اهمیت لري. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د زیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو، ډېر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریښو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریښو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي، هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرالي مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کیدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کښې اندازه یې په خاورو کې کمه شي. کله چې کمیږي، په دې وخت کښې د سرو یا هم د سرې په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیه چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د غذایي ترکیب عملیه اجرا سي او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو، چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فرټیلایزر چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو، په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوې پاڼې، او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې، او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلې شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن، او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره که څه موږ او تاسو ویل دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي، او ورو ورو د هیواد په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي، تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو، چې غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي. چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي، چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي، تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو د په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویله چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کېږي جوړوي، او هم کیدای شي چې د خاورې بډای کړي یا هم د خاورې بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو په زیاته اندازه سره په زیاته اندازه سرشتون لري چې خپل د یوریا د ایشیدو ټکی چې د هغه 102 درجه د سانتی گریډ ده او په 100 ګرام اوبو کې د حرارت په 25 درجو کې د یوریا مرکب 109 ګرام حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهور ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو له ډلو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوریا خپل د یو کیمیاوي سر په توګه موږ او تاسو کولی شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کښې استعمالیږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپله اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کښې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کیدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټه ورسوي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکي ده. یعنی په دې کښې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې یو ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون نه اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د 23 صفحې څخه پیل پر 25 صفحې به پای ته ورسیږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه پیژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونې رابطه د اکسیجن سره لري چې د خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فورمول ده. په دې فورمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فورمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فورمول یې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو یې به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو ووایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده. یعنی خپله میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې وه چې د میشي په معنا سره ده. یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده چې خپله میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، المیکاسی چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو د لودونکو دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کې، او په همدې ترتیب خپل د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کې هم خپل فارمیکاسی شتون لري چې د فارمیکاسی د لاسته راوړلو لپاره ګران زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیکاسی مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کې موږ او تاسو فارمیک اسید په لاس راکړي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا هم مالیکولي فرمول ده، یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر، او څلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کې لکه نساجي او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لیرې کوونکو ماده په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کې موږ او تاسو ولې چې استفاده کیږي، یو هماغه و چې په کورونو کې د لوژو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بیرنګ تخریش کوونکی بوی لري، مایده چې د سانتیګریډ د یاد تودوخې په یو سلاتلس درجه د سانتیګریډ کې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجه د سانتیګریډ کې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کې کولای شي چې په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سی ایچ ری ایتایل او سی یعنی کاربون بیا اکسیجن، او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې په ځینو وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې، په همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې، د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه ده، او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړو د داخله یو اسیتیک اسید ده، او په نتیجه کښې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي، چې موږ او تاسو وویل د دې څخه د یو عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د عضوي تیزاب د جملې څخه یو بل ډول اسید چې هغه اگزالیک اسید نومیږي، چې خپله اگزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اگزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده، چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اگزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې سي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو، یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي، چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د گلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریخ په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمي تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربونونو شمېر یې 4 چې د 4 څخه کم نه وي د دوی د کاربونونو شمېر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چی یو هم ده اغوی ده جمله چخه ستاریک اسید ده چی ده عمومی فرموله ده کربونون شمیر اول استه او ده هایدروجنون شمیر مراته سوینو چی پینزه دیشته او بامده ترتیب پالمیتیک اسید یو نو شحمی تیزاب ده چی ده هم لرو چی ده کربونون شمیر پینزه او ده هایدروجنون شمیر یو دیشته اولیک اسید لرو چی ده هم یو شحمی تیزاب ده ده کربونون شمیر بامده ترتیب سر اول است او ده هایدروجنون شمیر درو دیشته چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب د چې په اویا درجه د سانتیګریډ کې ویل کیږي د ستاریک اسید چې د یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګریډ تودوخه کې دوی ویل کیږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا دوی هغه عین وخت کې ساختمانی فرموله ده. اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپل په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چش کړي حل شي یا هم حلیږي او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 درجه د سانتیګریډ ده. رازو ګرانوز د کوونکو موږ او تاسو د لوست د برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. پرانوز د کون کوز موج او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده آینزیشن انرژي چې د یو څلوېښت سپې څخه پیل پر دو پنځوس سپې پورې به پای ته ورسیږي چې آینزیشن انرژي څه شته ویل کیږي. موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته ارتیا لري. یا هم داس ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت شورته ضرورت یا ارتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولای سو چې د آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیرې مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د آینزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمي او د غس په ترتیب سره درېمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیښیږي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطحه نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم ته د آینزیشن انرژي یې ډېره کمه اوسی. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي کچیر موږ او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ او تاسو آینزیشن انرژي ښه واضح وپیژنو یو څو مهم نکات چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د اینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اینزیشن انرژي ډیریږي. په همدې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نسي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د اینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شي د دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکولو لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیزه لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کښې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم، چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 سره ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د اینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکوي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د اینزیشن انرژي مساوي کیږي په 20 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون یې د لاسه ورکړ، او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د اینزیشن انرژي د لومړي اټوم د اینزیشن انرژي پر اساس باندې تاسو ګورئ، د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي، د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي یې څه شي اوسي، 2 الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي. نو د درېمي الکترون اینزیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته؟ لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کې د اینازیشن انرژي چې د هغه له پورته څخه مخ پر کښته مجاوته سول چې کمیږي، خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډول عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي، نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چېرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د اینازیشن انرژي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټوله اینازیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده، د دوی د اینازیشن انرژي چې شي کېږي زیاتیږي. خو په پیریود کښې بیا که چېرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چېرې وګورو د دوی اینازیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي، خو د هستې چار چې دي هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغېز وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې شي کېږي کوچنۍ کېږي، او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کېږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینازیشن انرژي زیاتیږي، او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته اینازیشن انرژي زیاتیږي، یو د بل برعکس، یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري، هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي، چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو، نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب شي، یعنی جذب سو جذبیږي، نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شي کېږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو، لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور، چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو میل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو. د عنصرو تناوبي جدول بیا که چېرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کښې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي، او په پیریودونو کښې بیا که چېرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه وښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شي کېږي زیاتیږي، او په همدې اساس دوی چې دي د اینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کوم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګران زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي، هغوی خپله د الکترونیګاټیویټي په نوم سره یادیږي. یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترونیګاټیویټي بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترونیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترون د لاسه ورکولو مایل لرونکي وي. یعنی دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي، دوی الکترون د لاسه ورکوي. نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي. یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي، او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي؟ مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري. یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي دا عنصر الکترو پازیټیو دی، او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس، یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده الکترو نیګاټیویټي یې زیاته ده. ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، ته ځان سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال، الکترونیګاټیویټي او الکتروپازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال، آینازیشن انرژي تعریف کړئ او وایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پرې ښې چارې ولرئ.